درنو اردن کو تاسو د مشال رادیو بلې خبرونې ته وګي او تاسو قربا ګل ایازم دا محل په خبر کې د سهار 10 بجې دی په خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ونې خبرونه د سولې په لور هم در خبرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه وو لومړی د خبرونو سټکی د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې نتایج شوي رپورټونه ورکړ شوي دي د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه کې انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایشیایي هیوادونو سفر پیل کړی دی اوس د خبرونو تفصیل امریکای چارواکی وای احتمال لري چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی د امریکا د دفاع وزارت پرس سیکرټر پیټر کوک وای دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرتی سیمه کې د طالبانو د مشر د نخښه کولو لپاره برید ترسره کړی دی د ویل چې د برید نتیجو څېړنې کوي خو امریکایي چارواکي وای چې د عملیاتو په اړه د تفصيلات ورکول اجازه نه لري ویلي دي کې دي شي چې مولا اختر منصور او یو بل تن چې په ګاډي کې روان و ورل شوی وي چارواکي ویلي دي چې دا ډرون بریدو چې د امریکا امریکایي ځانګړي ځواکونو تر سره کړی دی دا برید د امریکا ولسمشر د باراک اوباما په اجازه په جنوب لویدیز احمد ولی خارګوټی کې تر سره شوی دی کچره د مولا اختر منصور د وجنې تصدیقیږي نو دا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه ولاړ په امن خبرو تر اغیز ولري افغان طالبانو د مولا اختر منصور د وجنې نه تصدیق او نه تردید کړی دی د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه کې انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل د پاکستان د فوج بیان جنرال عاصم باجوا پرون په ټویټر باندې ویلي دي چې د دې ګام مقصد دوه اړخیزه اړیکې نورې پیاوړې کول دي او پر پوله همکارۍ ته نور وده ورکول دي عاصم باجوا زیاته کړه چې لدی سره به په پوله امنیت او ثبات کې ډېره مرسته ترلاسه شي بلخوا د پکتیکا والی امین شارک پرون مشال رادیو ته ویل
انګور اډه ته هغه حیات کې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواونه راغلي وو په رسمي ډول باندې هغه تاسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شول
دا لا غیر سودا چې تیرونه په پاکستان کې د افغانستان سفیر د فوز مشه جنرال رحیل شریف سره ملاقات کړي چې د تورخم پوره تګ راتک لپاره پرانیسي په کابل کې د پاکستان سفارت وای د جون میاشتې لپاره به هیڅ افغان پرته لویزي د تورخم لاري د تیرېدو اجازه ونه لري دغه سفارت مطبوعاتي مسول اختر منیر پرون مشال اړې تویل د اقدامې د کرخې دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتک د مخنیوي په هدف کړی دی دا اقدام رسول حقیقي چې پاکستانی ځواکونو یو ونه وړاندې د تورخم په سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو هڅه کوله چې افغان ځواکونو مخونی ولا او سره د تورخم لار هم د سلور ورځو لپاره بند شو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په سوات کې ولسی غونډې ته وینا کوي په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی سلیم رحمان نن مشال رادیو ته د جلسې په اړه وویل
مو جرالات بخې ان شاء الله د اکیډ چیرمن پاکستان تحریک انصاف روان دی موږ د خپل څه پرګرام خپل لغه تیار کړی دی ټول وزیران صاحبان ان پی ایغان صاحبان ټول په مشترکه لایمل باندې دیګل او کم چې غره منشوبې دي ډېر دغه نه کوو چې کم غټ زموږ د سوات ترقې لپاره امپورټنت دی نو دا غو او موږ وکړی ان شاء الله دا به موږ کوو
د صوبی واکمن ګوند په داسې حال کې د سوات لپاره د ترقیاتي قانون د اعلانو خبره کړې چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سوات لپاره د یو شمیر منصوبي اعلان کړی وي افغان ولسمشر په قطر کې دی د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینفال مشال رادیو ته د دې د سفر په اړه ویل
هدف دا دی چې ولسمشر په شپاړسم هغه نړیوال کانفرنس کې چې د ثبات او اسایش تر عنوان باندې په غو کې ګډون کوي او هلته وینا لري
مینپال ځاته کړه چې ولسمشر به نن په دې غونډه کې د هغه او غواخونو په اړه خبري وکړي چې داعش القاعده او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیدا کړی دي محمد اشرف غنی تیر ورځ په دوروزنی رسمي سفر قطر ته اتللی وو برتانیا غواړي له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. برتانیا مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2000 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیون ډالر مرستې کوي، او اوس د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر فیلپ هامونډ ویلي دي چې دا مرسته به تر 2000 کال پورې جاري ساتي. د فیلپ هامونډ له دفتر څخه د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې برتانیا مخکې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې هر کال د سباندی 100 میلیون ډالرو د مرستو ژمنه کړې وه چې اوس یې دا مرسته تر 2000 کال پورې وغځوله. تاسو مشال اړینو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایشیایي هیوادونو سفر پیل کړی دی. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې 3 ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهال ویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنامه وروسته جاپان ته لاړ شي او هلته به د وو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي. او وروستۍ خبر، د ایران د بارنو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف 13 ورځ په تهران کې خبري غونډې ته وویل امریکا باید په ایران کې د پانګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. جواد ظریف یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې لویدیز ویل دوی په ایران کې د قانوني پانګونې ملاتړ کوي. دا تر دې مهال د مشال اړیو خبرونه. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو د سحر 10 بجو خبرونه ته غوږی خبرونه مو واوریدل، او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدل شئ. کچره راسه د رواني غړی تر پای پاتې شئ، نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. امریکای چارواکی وای احتمال لري چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی. د مولا اختر منصور وژنه به د سولې په پروسه څومره اغیز ولري؟ کارپو ایاز وزیر وای خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن جلا نظر لري.
دغه پروسه به عمر ختمه شي او کنه دوی چېرتا یو امیر منتخب او په هغه باندې بیچ شو او دوی یو ځای پاتې شو، نو بیا به جنګ پیل کړي او کور کې بیا به د خبرو اترو امکانات هم ختم.
په سوات کې د پاکستان د وزیر اعظم اعلانونه نه د سیمې سیاستوالان څومره مطمئن ښکاري؟
2014 کې دا مکمل شو، 2 کاله دا بند پروت و، 2016 کې د دې اعتصاب اعلانات باندې وطن چلیدلې او ډېر اعلانات چې عمل پکاري.
او د سولې په لور خبرونه کې مو د پښتنو جرګه څنګه په سولېز ډول د خلکو شخړې د حل کولو موضوع سیړلې ده.
چې څه حق او حقیقت په ماغه باندې فیصله کوي، په واکونو کې فرق لري، څوک عام تام واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي.
شننی او تبصری هم در خبرول مشال راډي سره سره. درنو اردوونکو، تاسو د مشال رادیو د سحر 10 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر مولا اختر منصور په ډرون برید کې د احتمالي وژل کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزارت پرس سیکرټر پیټر کوک ویلي دی چې ډرون برید په پاک افغان پوله 13 ورځ ترسره شوی دی او امریکا د دې نتیجې سیړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي دي. نور تفصیل به د احمد شیبر په رپورټ کې واورو.
یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور احتمالا د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت رویټرز اژانس ته څرګنده کړه چې د افغان طالبانو پر ضد مهم عملیات ترسره شول. په واشنگتن کې چارواکی وایي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په امر بی پیلوټ الوتکې وروسته تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د مولا اختر محمد منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وایي امریکا اوس د دې برید څېړنه کوي. یو امریکایي چارواکی په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې مولا اختر محمد منصور هغه وخت په نقشه سو چې له یو بل وسلوال سره په موټر کې د پاکستان په احمدوال ښارګوټي کې سفر کاوه. مولا اختر محمد منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې 2 ورځې وروسته تر دې د طالبانو مشر وټاکل شو چې د افغانستان حکومت دا تایید کړه چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر د پاکستان په کراچي شهر کې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. د مولا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شول او د دوی یو شمېر قمندانانو د مولا منصور له مشي سره مخالفت وکړ. د امریکا دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې مولا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د لارې خنډ او په کابل او نور افغانستان کې د امریکا، افغانانو او متحد ځواکونو لپاره یو عملی ګواښ یاد کړی دی.
مشال اړیدو تاسو خوږی درنودونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو واوریدل چې امریکا د دفاع وزارت ویلي دی چې د افغان طالبان مشر مولا مختار منصور په یو ډرون برید کې احتمال وژل شوی دی. په دې موضوع مې د سیمه ایز چارو کارپو او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې پیښې محرکاتو په اړه پوښتلي. نوموړی په جواب کې وایي
نو ما ته د فشکاري مګا یو قسم لار سم اولي او چې د څه سره من تراولي چې هغه باندې ټول طالبان موافق دي او هغه د سولې لار کوي چې هغه ور سره ټول طالبان یو کجن کوي چې بیا هم یو ځای دي. ځکه چې د ملا منصور صاحب خلاف د خلکو ریزرویشن د طالبانو په مابین کې څه وو نو څو په ډور غلي کړی او څو غلي شوم خو به هرحال دومره په اخلاص باندې دومره خلکو نو منلې څومره چې د طالبانو په خواني د دوی منلې او یا څنګه د طالبانو مومنټ په
ایا وزیر صاحب همدا خبره چې د سولې کوم پروسه چې روانه ده او پاکستان دا وایي چې موږ په افغان طالبانو دومره اثر نه لرو چې د خبرو تر میز ته راکش کړو، نو آیا که چېرې د دې خبرې تصدیق کیږي چې مولا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وژل شوی دی، نو آیا ستاسو په نظر باندې بیا به دا د امن خبرې تر چې دي دا به پر مخ لاړ شي او کنه؟
شاید مولا منصور د خبرو اترو کولو مرکزیا د سپیرا نه کولا او امریکا په فشار باندې د دپی په امریکا کې په دې کال کې څو میاشتې بعد په جنوري کې به نوی کال کې به نوی صدر وي اوباما به خلاص شي. نو هغوی هم په فشار باندې دي چې د اوباما په تګ نه مخکې مخکې د افغانستان د مسله په یو طرف شي یا سوله وشي یا د جنګ په لار هر څه کېږي خو ته یو طرف ته شي طالبانو سره چلار وباسي.
په مجموعي توګه تاسو د ټول مجموعي صورتحال ته په کوم نظر ګورئ؟
زما ګمان دا دی، یقین مې دا دی چې شاید د دې نه بعد د افغان حکومت سره د خبرو اترو کولو ته اهمیت ځکه هم ملاو شي چې په افغانستان کې ګلبدین حکمتیار د اسلامي مشر آلریډي اګریمنټ وکړو حکومت سره سوله وکړه او پاکستان او چین او امریکا او افغانستان د څلوریزه ډله چې ده دا هم همېځلې کوي چې د سولې لار راوباسي. نو د امریکې او د پاکستان او د افغانستان او د چین د ټولو په دې اتفاق کې چې په افغانستان کې د امن راشي نو زما یقین دی چې د رښتیا اخلاص د خوالي به هم کوي. نو ما ته خو داسې ښکاري چې راتلونکې ورځو کې به شاید پازیټیو لار منځ ته راووځي.
پخوانی سفارتکار او د سیمه ایز چارو کارپو ایاز وزیرو چې ورسره به مرکه کړې به او دا به ته پوښتنه یو د سیمه ایز چارو کارپو ایاز وزیر سره ستاسو د مرکه واوریدل. دوی خوشبینه ښکاري چې په افغانستان کې به امن پروسه پر مخ لاړ شي، خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند جلا نظر لري. رستم شاه مومند سره مې مرکه کړې او له نوموړي څخه مې پوښتلې چې مولا اختر منصور وژنه په افغانستان کې د روغ جوړې په بهیر څه اثر پرې باسي. نو نوموړي په جواب کې ویل
دا پروسه به عمر ختم شي او د جنگ به خور شي او مهمه خبره دا ده چې د رښتیا په چوي نو آیا طالبانو تحریک به یو زه پاتې شي دی به یو بل امیر منتخب کی چې پاغیبانه بتول دایتي او کنا دی بیا تقسیم شي دا د مخبر او شو نو بیا خو د فکر کوم چې د دولت دغه کوم یا بزیات شي مضبوطواله او کنا دی چرتا یو امیر منتخب کو بابان بیچو دی یو ځای پاتې شو نو بیا به جنگ ډیر زیات خور شي او به د خبرو تر امکانات هم ختم شي.
رسم شاه محمد صاحب یو اخري پوښتنه، آیا تاسو څه غنئ چې د ډرون بریج په پاکستان کې ترسره شوی دی، د به د پاکستان او د امریکا پر اړیکو څه اغیز ولري او کنه؟
نه لري، ځکه چې معلومی کې دا څه چې پاکستان دولت وسره په سلا کې شریکو او د دې نه پس به د طالبانو او د پاکستان منځ کې فاصله هم ډیر زیات شي او د پاکستان کې څنګه اعتبار او عالم بالکل ختم شي.
په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند چې مشال راډیو سره مرکه کوله پر هم دی موضوع یو بل مرکه هم تاسو لپاره لرو. زموږ همکار احمد شیبر دا موضوع د سیاسي چارو لکتون کې سمیم عارف سره شریکه کړي. سمیم عارف د امریکا په انډیانا پوهنتون کې د سیاسي ژورنالیزم او عامه اړیکو په لوړو زده کړو بوخت دي. د دې سوال په جواب کې چې ولی امریکایي فوزي چارواکي وایي چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور احتمالاً وژل شوی، خاغلی عارف ویل
احتمال خبره خود دلته ژورنالیستان او د رسنۍ ځکه استعمالوي چې دلته یو تخنیکی مسله شته. هغه دا چې تاسو په موریدلی چې غربي رسنۍ او بل خصوص امریکایي رسنۍ داسې راپور ورکړي چې په ډرون میزایل باندې وژل شو، یعنی بی پلوټ الوتکې دي، نو دا ډیره مشکله ده په تخنیکی لحاظ چې د امریکای هغه استخباراتي ادارې دا تایید کړي. نو ځکه احتمالا دوی استعمالوي، نو کله چې دوی خپل مکانی استخباراتو سره واغه کم سورسز او منابع چې دوی په ځمکه کې لري، حتی د پاکستان استخباراتي ادارو سره هم کولای شي چې دوی دا خبره وروسته تایید کړي، بیا دا غینه وروسته دوی کولای شي واخه کار خبره وکړي. خو دوی اکثره چې کله یو راپور ورکوي سره دې چې احتمالا مور سره وي تر دې زیاته دا خبره کوي.
د مولا اختر محمد منصور مړینه که چیرته تایید شي د سولې په خبرو به څه تاثیر ولري؟
مولا اختر منصور وژل شوی وي، نو دا خپل هغه طالبانو ته طالبانو رهبرانو ته دا یو پیغام دی چې باید د سولې او مذاکراتو میز ته راشي، کنه عواقب عام افغانستان ته خنه دي عام هغو ته خنه دي، ځکه په جګړه کې د هېڅ خوا ګټه نشته. په تزرو په خبرو خو نه شو، تقریبا څو کاله وشو چې دوی غوښتل د افغان دولت چې د ډیپلوماسۍ له لارې دا خبره مخته بوزي خو نه شوه. نو بالاخره مجبور دي، یا پاکستان مجبور دی، امریکا مجبور دی چې نظامي بریدونه ترسره کړي ترڅو د طالبان رهبران چې په هیڅ صورت د سولې او مذاکراتو میز ته نه راځي، نو د فشار له امله به خامخا مجبور دي چې د سولې او مذاکراتو میز ته راشي.
دا مشال ریډیو دا
درنو درکو دا د میرا وړاندې مو عارف سمیم سره مرکه اوریدله. اوس تاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه کې انګور اډه کې یو شمیر تاسیسات اغوان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د فوج وایان جنرال عاصم باجوا پرون په ټوئیټر باندې ویل دي چې د دې ګام مقصد دواړه خيزه اړیکې نوري پیاوړي کول دي او پر پله همکارۍ ته نور وده ورکول دي. عاصم باجوا زیاته کړه چې له دې سره به په پله تمرسه ترلاسه شي. دا له هغې رسوده چې تیرونی په پاکستان کې د افغانستان سفیر د فوز مشر جنرال رایل شریف سره ملاقات کړی وو چې د تورخم پله د تګ راتګ لپاره پرانیسي. نور تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د پکتیکا والی په دې باور دی چې سیاسي فشار او ډیپلوماسي پاکستان دې ته اړ کړ چې د انګور اډې په سیمه کې جوړ کړي پوځي تاسیسات افغانستان ته وسپاري. د پکتیکا والی امین الله شارق ازادي رادیو ته وویل
خو د روسي کې تاسو معلومه ده چې د نړیوال هغه فشارونه هم چې په دې باندې دی او د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دی. په دې روسي کې تاسو د امریکا متحده ایالاتو هغه حکومتونه او د نور نړیوال فشارونه د چین هیواد او د نور هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان ته د سولې او د ثبات راتګ خاطر باندې ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دې ته مجبوریږي چې باید د دې حقیقت ته غاړه کېږدي او دغه یې هم یو نیک ګام بولم. کومه د خروابط او د تحکیم لپاره
د پکتیکا والی زیاته کړ چې لوی وکال رئیس چې دی والی شوی دی د هڅه کوله او په دې ورستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت مرزا خیلوال ډیپلوماټیکو هڅو دا نتیجه ورکړه چې پاکستان د انګور اډې تاسیسات افغانستان ته وسپاري. سباندې اونۍ مخکې د پاکستان پوز د څلور ورځو په مخه د تورخم دروازه د افغانانو پر مخ وتړله چې بیا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت مرزا خیلوال د پاکستان د پوز له مشر راحیل شریف سره خبري وکړه او ازادي رادیو ته وویل چې د تورخم ترڅنګ د انګور اډې پاړه هم له پاکستاني لوري سره خبري کړې دي. خو د پاکستان د پوز ویاند آسم باجوا په ټویټر کې لیکلي دي چې د انګور اډې د تاسیساتو لسپارلو سره دوی دا هیله لري چې له افغانستان سره به یې ټولې سرحدي ستونزې په راتلونکي کې هوارې شي. د سیاسي چارو کتونکي خوشحال خلیل په دې باور دی چې د انګور اډې د تاسیساتو لسپارلو څخه د اسلام آباد د هدف دی چې له کابل سره اړیکې عادي کړي.
پاکستان شاید د دې طریقه وویل شي بیرته افغانستان ته یو مضبوط پیغام ورکړي ترڅو بهتر روابط عادي حالت ته وګرځي. یوازې انګور اډه نه، هلته فکر کوم په مومند ولسوالۍ ننګرهار کې هم هلته کومه پوسته ورته تسلیم شوې ده.
د انګور اډې د تاسیساتو پر جوړېدو نږدې درې کاله مخکې پاکستاني پوځیانو شروع وکړه. هغه وخت د افغانستان حکومت له ډیپلوماټیکو لارو هڅې وکړې چې دا ستونزه هواره شي، خو اسلام آباد پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید ټول سرحد په نقشه شي.
د سولې پر لور
مش بخبل خاوره
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراتري
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین لجوان د سرنست دا
غلط فهمی ده چی په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
درنو دونکو تاسو د مشال رادیو د لسو بجو خبرونه ته غوږی. د پاکستان فوج ادعا کوي چې د شمالي وزستان وروستۍ برخه شوال چې د پاکستان طالبانو او نورو کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پیاوړي مرکز ګڼل کېده یې له ترهګرو پاکه کړې ده. فوج وایي شوال کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه یو سل او شل وسلوال وجلي او ګڼ شمیر نور یې زخمیان کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولیس نږدې د پاکستانی طالبانو تر ټولو پیاوړی مرکز شوال له ترهګرو پاک کړی دی. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته ده او د پاکستانی طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځي عملیاتو قمندان بریګیډیر شبیر نارنجو د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې روان کال په فبروري میاشت کې په دغه سیمه کې د زربیاز پوځي عملیاتو وروستۍ مرحله پیل کړې وه چې په نتیجه کې دا سیمه په بشپړه توګه له ترهګرو پاکه شوې ده. نوموړی وایي چې په شوال کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو سل شل ترهګر وژلي، اتیا ټپیان کړي او په خبره یې چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پوځ د یو کیپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ سرتیري مړه او شپږ ویشت نور پکې ټپیان شوي هم دي. نموڑی شوال د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پیاوړی مرکز وبالو ویل
یہ شوال ٹیررسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ تھی کیونکہ یہ
شوال د ترهګرو لپاره ډیر مهم ځای او ځکه چې دا د غوی ورستۍ پناه ځای او غوی موږ سره دلته سخت جګړه کوله. دلته د غوی جګپړي مشران او تربیه شوی ډلې موجود وي چې موږ سره جګړې وکړې.
ہمارے ساتھ یہاں پہ لڑائی ہوئی.
پوځي مقامات هم دراسه هغه وسلې او مهمات هم خبریالانو ته خودل چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو نیولې وو. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته غریزه او ځنګلزار سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پوله لري او ویل کېدل چې وسلوالو پکې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي وو. امنیتي ځواکونو د 2016 میلادي کال په جون کې تر هغې وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې له پاکستاني طالبانو سره خبرې ناکامې شوې او طالبانو د کراچۍ په ګډون په بیلابیلو سیمو کې خونړي ترهګریز بریدونه وکړل. امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې درې نیم زره کورنۍ او بهرنۍ وسلوال وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او کمانډ او کنټرول سیستم یې ورته له منځه وړی دی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولی پر دی سیمه وتپل شو
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکومرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی ایف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی ستاسو پام د نورو پټونو په لور راګرځوم د پاکستان وزیر اعظم یو محمد نواز شریف سوات ته د دورې په وخت د اعلان شوی منصوبو په اړه بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي د سیمې سیاستوالان وایي په خوا هم دغه شان اعلانونه شوي وو خو عمل پرې تر اوسه نه دی شوی د دوی په خبره د وزیر اعظم د اعلانونو تر شا سیاسي محرکات دي او ځان له هغو مشکلاتو نه ژغوري چې نوموړی ورسره د پاناما اسنادو د افشا کېدو وروسته مخامخ دي بل خوا په سیمه کې د واکمن ګوند غړي وایي هیله لري چې نواز شریف به دغه خپل وادو ته عملی شکل هم ورکړي نور تفصیل ملی حمیر زاده نور
د سوات او شانګلې دورې په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سیمې د ترقی لپاره یو شمیر منصوبې اعلان کړي په دې کې په منګلور کې د ګردو هسپتال د خزو د پوهنتون جدا کیمپس جوړول د سیدو شریف هوایی میدان بحالول او د چکدرې نه تر کالاما ایکسپریس وی جوړول شامل دي د وزیر اعظم اعلانونو ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې دا منصوبې تر کوم حد عملی کېدای شي د سوات نه د قومي اسمبلی غړي مسرت احمد زیب وای نواز شریف دغه شان اعلانونه مخکې هم کړیو خو په عملی توګه تر اوسه نه دي تر سترګو شوی
سڑکونو خدا پنجم وار شو د اعلانات هسپتال چې دی نو دا 2009 کې اناؤنس کړی وو 2011 کې په دې باندې کار شروع کړو 2014 کې دا مکمل شو دوه کال دا بند پروت 2016 کې د دې افتتاح وکړنه اعلانات باندې وطن چلیدل ان کې څو ډېر اعلانات کیږي عمل پکاري هسپتالونه دي زموږ په هغه حال دي سکولونه دي زموږ په هغه حال دي مطلب د خوشحالۍ څه خبره شتي نه چې موږ وایو چې او د حکومتونو څه کار وکړو څه ډلیوري کړو په وچو نارو باندې د خلکو ګېډه نه مړېږي
هم د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف د پارلمان غړي سلیم رحمان په خبره د کسټم اکټ د لرې کولو اعلان هغه څه و چې دا سیمې ولس ورته سترګې په لار وو خو داسې څه ونه شو نو موړی وای
هغه ځان سکیم لري په موږ باندې بیا یو څه دا غیر اعلان نه وکړو موږ له کومه اعلان نه وکړو نه هغه خپل په مصیبت کې خطر دا غیر د صفای د لپاره کړی د خلکو هغه بیان لري کول لپاره موږ خوشاله زموږ د صفه فرقی د لپاره څه کار دی شي او یقین یو بنه کې ځکه چې دوی کار کوي د تر پر صفه خلکو تاسو په نه کده دونه د دهشت ګرځي او د سیلاب او د زلزلو دا غیر نفس موږ نو په بایو شو اوس اوس پر منستر راځي خو صرف د دې لپاره راځي چې د پانامالیک د خپل شهر پکې خلک ما یوته دي خلک ته خوشاله دي
پاسوات کې خبریال فضل خالق هم خوشبینه نخکاری چې دغه اعلان شوی منصوبې به عملی شي دی وای د نوموړي اعلانونه سیاسي رنگ لري
اولنی خبردار خو د دې ریکارډ چې دین هغه دا چې نه دی هغه عملی ریکارډ نه دی په هغه کې د عمل ډیر کم خبرې دي او زه هم خبردار دي چې زموږ د کوم غوښتنې یو کم توقعات نو هغه بالکل هغه پوره نه کړل نو د سوات خلک یا د ملکن ډیویژن خلک چې دین هغه ډیر زیات مایوس دي موږ د نواز شریف تر شوی اعلانونه وګورو هغه مخې ته کیږي نو هغه څه پولیټیکل سکور دی موږ بالو په دې باندې یقین وکړو چې دی یو پروجیکټ یا یو اعلان وکړي او په هغه باندې عمل وکړي سم د پاناما لیک
خو بیا په سوات کې د پاکستان مسلم لیگ نون جنرل سیکرټری عمر فاروق وای په هغو پروژو کې چې د وفاق له طرفه اعلانېږي د فنډونو د کمی له امله مسلې ضرور راتللی شي خو دی وای امید لري چې دا پروژې به سرته ورسیږي
دا پلانینګ کې وشي د پانت زو کال لپاره یا ارت لپاره دي نو هغه کې دي بیا د انتظار مثال او زمونږ د ډیرنی قرضه ده یا په امداد دي نو کم امداد چې مونږ ته دي په وخت ملاو شي دي زمونږه منصبې په وخت باندې دي شروع کی او بیا ترته مور کی او کم منصبو د لپاره دي چې فند کم چې ډونرز ورکړي یا هغه مونږ ته پټه ملاو نشي نو منصبې زمونږه ډیلې کیږي او هغه بیا بیا د هغه لپاره چې مونږ یې ملاوي دي او خپل پنسل دې جاری تا کی نو شریف او واغا موټرز او ایکسپریس او دته په ماشا الله غا ډیر خدي دی دی باندې کوشش کوي تر دې نه موږ هیڅ څه دې دا کارونه روان کی
تر دې وړاندې روانه میاش نو شریف بنو او ډیر اسماعیل خان ته هم دوري کړی دی او د هغو سیمو د پرمختګ لپاره یو شمیر منصوبې اعلان کړی دی چې پکې د سړکونو جوړولو ترقیاتی فندونو ورکولو سربیره د پوهنتونونو جوړولو اعلانونه شامل دي
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
دروندر کو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی وخت شوي دی. د سحر لسنی بجې د خبرونو لنډیز به واورو. امریکای چارواکی وای احتمال لري چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی. د امریکا د دفاع وزارت پرس سیکرټر پیټر کوک وای دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرتی سیمه کې د طالبانو د مشر د نخښه کولو لپاره برید تر سره کړی دی. د ویل د برید نتیجې سی ډی افغان طالبانو د مولا اختر منصور د وجنې په اړه تر اوسه سندي ویلي. د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه کې انګور اډه کې یو شمیر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د فوج بیان جنرال عاصم باجوا پرون په ټوټر باندې ویلي دي چې د دې ګام مقصد دوه اړخیز اړیکې نوري پیاوړي کول دي او پر پوله همکارۍ ته نوره وده ورکول دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د جون میاشتې له پیله به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. د دغه سفارت مطبوعاتي موصول اختر منیر پرون مشال راډیو ویل د اقدامې د کرخې دوړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په سوات کې ولسی غونډې ته وینا کوي. د صوبی واکمن ګوند په داسې حال کې د سوات لپاره د ترقیاتي کارونو د اعلانونو خبره کوي چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سوات لپاره یو شمیر منصوبې اعلان کړي. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال وای چې ولسمشر به نن په غونډه کې د هغو غواخونو په اړه خبري وکړي چې داعش القاعده او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیدا کړی دي. برتانیا غواړي له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. برتانیا مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2000 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیون ډالري مرستې کوي. خو اوس د دې هېواد د بارونو چارو وزیر فلپ هاموند ویلي چې دا مرسته به تر 2000 کال پورې جاري وساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایشیایي هېوادونو سفر پیل کړی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی یو. اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د ځینو ورسپانو ادارې لست دی او کټی کې په دې رپورت کې راغون کړی.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان په باضابطه توګه د جوهري سپلایرز ګروپ د رکنیت لپاره درخواست ورکړې ده. په ویانا کې د پاکستان سفیر د جوهري سپلایرز ګروپ د چیرمن په نوم لیکلي ایوی مراسلې کې ویلي دي چې پاکستان په یاد ګروپ کې د ګډون په حق له مهارت او بنیادی ډانچه لري. ورسپانه لیکي چې پاکستان او هند دواړو جوهري وسله د نه خورولو معاهده نه د لاسلیک کړي، خو هند دغه ګروپ رکنیت ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړې ده. نو په دغه وجه پاکستان هم دا درخواست ورکړو او د پاکستان دا دریز دی چې دغه معاهده نه لاسلیک کوونکی ملک هند ته د جوهري سپلایرز ګروپ رکنیت ورکړي کېدای شي، نو پاکستان ته ولې نه؟ ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په یاد ګروپ کې د شاملېدو لپاره دا درخواست ورکول دا خبره په ډاګه کوي چې پاکستان د جوهري وسلې د نه خورولو لپاره په مخلصانه توګه خپل کوششونه جاري ساتلي دي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغان طالبان لخوا تر وسه د امن مذاکرات او د بحالۍ کوششونو لړکې څه مثبت جواب نه دی راکړی شوی او وی ویل چې څلور اړخیزه رابطه ګروپ به خپلو ګډو ذمواریانو تر لاندې دا کوششونه جاري ساتي چې په افغانستان کې امن او قلاري راشي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن د دې سیمې د ښه راتلونکي لپاره ډیر ضروري دی، نو پاکستان له پکار دي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات لپاره خپل کردار په خشان ولوبوي چې د سیمه کې امن راشي. ورسپانه لیکي چې افغانستان له هم پکار دي چې په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد د کمی له وجې د امن کوششونه متاثر کیږي. نو پاکستان او افغانستان له پکار دي چې خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې یو پرمنه او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او مفاهمت نه په غیر په افغانستان کې امن راتلل ممکن نه دي. نو ډومبه خو دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا ښه جوړېدل ضروری دي، ځکه چې د اعتماد سازۍ له وجې به په ښه ډول معاملات مخ په وړاندې بوتللی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري چانسلر کې هند له ایران سره د چابهار بندر د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. بلخو د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي چې ناتو هیوادونو له افغانستان سره د مرستو قوي ژمنې کړې دي. د دواړو لیکونو مهمه برخه د یوې وړوکې د میرستو رویټرز خبري چانسلر کې د هند حکومت با له ایران سره د چابهار بندر جوړولو په اړه یو قرارداد لاسلیک کوي. د چابهار بندر جوړولو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې خبرې تری روانې وي، خو پر ایران د بندیزونو له وجې د ځنډ ښکار وي. هند په دغه پروژه کې ډېره زیاته لیوالتیا لري، ځکه چې دغه هیواد نه غواړي چې چین یا نور هیوادونه ترې مخکې شي. خبري چانسلر کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي به د ایران د سفر پر مهال په چابهار کې دوه ټرمینلې د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. خبري چانسلر د هند د بارنو چارو وزارت یو چارواکی گوپال باغلی په حواله لیکي چې هند په لومړی پړاو کې په چابهار بندر کې د 200 میلیون ډالر نه زیاته سرمایه کاری کوي. گوپال وای چې هند، افغانستان او ایران به د اقتصادي او ترانسپورت راهداري یو جدا تړون لاسلیک کوي چې چابهار بندر به یې مرکز وي. خبرې جنس د چارواکی گوپال په حواله زیاتوي چې درې اړخیزه تړون کې به په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د زمينه برابر شي چې د سمندر لاري هند ته رسای ولري، او دا به هغه هیواد لپاره متبادل لاري هم پیدا کړي. خبرې جنس کې چې د پاکستان مخالفت لوجې هند نشي کولای چې افغانستان او منځنی ایشیا هیوادونو ته ځمکني رسای ولري. بلخو د امریکا د دفاع وزارت په خپل ویبپاڼه د ګډو ځواکونو د مشر جنرال جو ډانفورد د ګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ډانفورد ویلي دي چې په افغانستان کې ناتو د خپل ماموریت په اړه قوي ژمنې کړې دي. نو موړي په اجازه کې د سفر پر مهال خبرالن تو ویل چې په افغانستان کې د امریکا ملاتړ میشن مشر جنرال نیکولسن په برسلز کې د غونډې پر مهال د 2018 او 2018 کال په اړه معلومات ورکړل. نو موړي د ناتو غړو هیوادونو ته په افغانستان کې له ځواکونو سره د ملاتړ او د روانو حلو ځلو په اړه وروستۍ حال ورکړو. د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسله واله ډله تر ډیر فشار لاندې ده. دفاع له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سرتیرو د کچې په اړه خبرو تر ته دوام ورکړي. اوس په هغه هیواد کې 9800 ځواکونه موجود دي چې د کال تر پای به پاتې شي. دغه پلان غوښتنه کوي چې د 2018 کال په پای کې د سرتیرو شمیره 2500 ته راټیټه کړي.
درنودونکو، ډاچه ویلی په یوې مقاله کې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلي چې د پاکستان او ترکیې ترمنځ ډېرې خبرې یو شان دي، خو باید ترکیې د اسلامي سغدریزي او اسلامي یغیانو سره د ملاتړ په برخه کې د اسلام آباد په څیر لارې خپلې نه کړي. نور تفصیل انیس اجمر وړاندې کوي.
ډوچه ویلې په یو مقاله کې لیکي په ګاونډي او سیمو کې جګړې، اسلامي یاغیانو ته روزنه او د مخالفه رایو د غلي کولو هڅې هغه خبرې دي چې په ترکیه او پاکستان کې یو شان والی لري. خو کارپوهان وایي انکرا باید د اسلام آباد لاره خپل نه کړي. مقاله لیکي د شام جګړې په نتیجه کې په ترکیه کې د اسلامي سختدریزي راپورته کېدل، او بیا د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د حکومت پر ضد د مخالفه رایو د خاموشه کولو او د کورد بلتون غوښتونکو پر ضد د ګامونو پورته کولو لارې هغه عناصر دي چې ښکاري د ترکی دراتلون کی شکل بعد جوړ کړی. مقاله لیکي په پاکستان کې داسې حالات په 1978 لسیزه کې مخه تراغلی وو، تر اوسه ترې د وتلو هڅه کوي. په 1978 لسیزه کې افغان جګړې د پاکستان سیاسي حالات د تل لپاره بدل کړ. مقاله لیکي د طیب اردوغان په سر د پاکستان پخانی پوځي امیر ضیاء الحق په هواد کې د اسلامي سختدریزي نظریه پر مخ بوتله، او د مینسلارو سیاسي ډلو او فعالانو پر ضد یې کارروایانې وکړې. مقاله لیکي د ترکی په یوې خبری ویبپاڼه المونیټر یو مشهوره خبریال فهیم تستکین د خپل هیواد خلکو ته په ترکی کې د پاکستانایزیشن یا د پاکستان په سر د حالاتو جوړېدو خبرداری ورکړې ده. مقاله د پاکستان د سینټ دفاع کمیټې غړي مشاهد حسین پاړه لیکي، نوموړي د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ته د اسلام آباد سفر پر مهال ویلي وو چې ترکی په شام کې هغه غلطي تکراروي کومه چې پاکستان په افغانستان کې کړې وه. مشاهد حسین ویلي وو ترکی چې د کومو تنظیمونو ملاتړ کوي وخت به دا د ترکیې خلاف شي. نوموړي ویلي د افغانستان په جګړه کې پاکستان یو پارټي جوړه شوې وه، او د طالبانو ملاتړ یې تیروتنه وه، او اوس پاکستان د دغه غلطیانو تاوان پوره کوي. مقاله د یو کارپو مایکل کوګلمن په حواله لیکي، کله چې ریاستي غړي له غیر ریاستي غړو سره اړیکې جوړې کړي نو د زیاتو خرابو حالاتو ګواښونه پیدا شي. مقاله بیا د یو بل کارپو عارف جمال په حواله لیکي، په ترکی کې اسلامي سختدریزي نوې خبره نه ده، بلکې دا دوه لسیزه وړاندې پیل شوې ده. مقاله لیکي زیاتره کارپوهان په پاکستان کې د اسلامي سختدریزي راپورته کېدل د افغانستان د 1978 لسیزې له جګړې سره تړي، خو عارف جمال وایي په پاکستان کې اسلامي سختدریزي د 1950 لسیزې په لومړیو کالونو کې شروع شوې ده.
عارف جمال وای دا خبرې دي چې ترکی او پاکستان سره جلا کوي. د ترکی د پیړیو راهیسې یو جغرافیایي وجود پاتې شوی دی او په نفسیاتي توګه یې ځان غیر محفوظ نه دی احساس کړی، خو بیا پاکستان په دې برخه کې هیڅ تاریخ نه لري. نوموړی وای پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی دی او هڅې یې کړي دي چې د هند په څیر جوړ نشي، خو ترکی ریاست او ټولنه اوس هم تر ډیره سیکولر ده.
انیس اجمل و چې تاسو ته د ډاچ ویډیو د یو مقالې مهمه برخه وړاندې کولې. د نورو دونکو اپینین مجلې په یو مقالې کې په پاکستان کې د خزینه خبريالانو د ستونزو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې پکې راغلي په دغه هیواد کې د کار په وخت نه یوازې د خزو جنسي زورونه کیږي، بلکې د ټولنې رویه هم د کارکونکو خزینه خبريالانو په وړاندې سم نه وي. د مقالې نورې برخه درته مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
اوپینین نومی مجله لیکي په پاکستان کې د خبريالۍ په میدان کې خزي لډې رستونزو سره مخامخ دي او کار کول ورته اسان نه دي. مجله لیکي په پاکستان کې د یوې روښان فکرې ټولنې په شان د خزو د کار ساینه نه کیږي. د مجله په خبره د صحافت په میدان کې ورته وار په وار دا یادګیرنه ورکول کیږي چې یو خزه ده او په سیاسي موضوعګانو د رپورټونو ورکولو پر ځای له خزو سره په تړلي موضوعګانو د خبر ورکوي. مجله لیکي په متنازع موضوع کار کولو کې هم یو خزینه خبریاله مشکلات لري. مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا پر سیاسي مسلو لیکل او یا خبره کول یوازې نارینه کولی شي؟ آیا خزه دغه صلاحیت نه لري که څنګه؟ مجله لیکي په خبریاله کې د خزو پر کردار هم خبرې کیږي. کچره کما خزینه خبریاله لکم مهم سیاسي شخصیت سره مرکه کې کامیاب شي، نو دا ویل کیږي چې دا ځکه ممکن و چې هغه یو خزه ده. د دې پر ځای چې د خزو حوصله افزایي شي لپاره داسې جملې استعمالیږي. د دې برعکس که یو نارینه خبریال څخه خبر ورکړي، نو بیا د خلکو رویه بدلوي او ډېره ستاینه کیږي. مجللی کی د دې معنا دا نه ده چې د هر سړی هم د غرویه ده او د کار په میدان کې خزي زوروي. د مجلې په خبره د خزو ملاتړ کوونکي نارینه هم شته، خو هغه په اوړو کې د مالګې برابر دي. مجله د کار په وخت د خزو جنسي زورونه هم یو مسله بولي. د دې ترڅنګ د خزینه خبريالانو تنخواه هم ډېره کموي چې په معاشره کې ورته نورې مسلې هم پیدا کوي. مجله د یوې خبريالې کرن لخلیلی کی چې ادارې ورته د مهارت زیاتولو موقع په لاس نه ورکوي او نه یې د امنیت تنظیم کوي. مجللی کی د فدرل یونین آف جرنلسټ د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په صحافت کې یوازې 15% ښځې کار کوي. مجللی کی د دې باوجود بیا هم ریاست د دوی په ساتنه کې پاتې راغلي دي او خزینه خبريالانه له ستونزو سره مخامخ دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال اړو ته تاسو غوږی د مشال اړو د سولې په لور خبرونه کې نن بحث شوی چې د پښتنو جرګه څنګه په سولایز ډول د خلکو شخړې حلولی شي. د دې پروګرام کوربه بشیر ګواخ دی. نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره غوږ شو.
د سولې پر لور
زه بشیر ګواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندو کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واوریدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لوی لانجې د حل لپاره یوه لار جرګه ده. که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه یې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکړي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل
یو دای چې مړ وکی په مړ وکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګ نه کړو کنه راکمه پیسې چې تا وخیل مچلګ نه کړو مړ وک دا سی چې بس جرګې کومه فیصله وکړه هغه په دواړو فریقینو ته منظورې بل یو وک دا سی چې د مچلګې لون دی لکه مچلګه فرض کړه دواله کا شو هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجه په سمره ده څه شی دی لانجه ویلو سره نو هغه مچلګه کیګ دی ته لا ټوپک کی ټوپک کیګ دی دوه ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک ها لا پیسې ورته وخی چې دا مچلګه دا کچا و نه مناله مچلګه به تللی وي مچلګم د دې د پاره ای چې د فریقین د خبره ومني د دې د پاره ای نو که فریقینو خبره ومنله او ټیک تم مچلګا مطلب نشته بس بیا صحیح ده او که هغه فریقینو خبره ونه منله نو پاکی ورس ٹائم وی چې کوم فریق یو نه منی هغه مچلګا داخله کی چې څومره جرګه مقرر کړي نو هغه ول نو ورکی نو جرګه بیا سره شي یا بل نور خلکو نیسی یا نور دغه سیستم یې ده او د مړ وخت خبره چې هغه مچلګا نه هغه بل بیخي مطلب دا چې سالسانو کوم خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظور وي.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه ویل
که په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبیان بیا د قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبو نه مچلګا اخیستل کېږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کېږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کېږي. بیا د دواړو جانبو نه پوښتنه کېږي او کله چې حق او حقیقت جرګې مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت یې په هماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عامو ته واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اغېستل د جرګو د مشرانو د خوانه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سوله ییزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي. دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چېرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي. او یوه بله ډېره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سوری ځکه ډېر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکې نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقوقو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي. نو ځکه خورته د انساني حقوقو فعالین یا د حقونو لپاره کارکوونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې ویل نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو څنګه خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو افاده بخشش دی. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د بخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې څوک وغواړي الله د رضا لپاره فو کې یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي ډېر کله چې مثلا د پیسو په مقابل کې کیږي. بل کوشنده دی چې هغه چا چې قاتل دی هغه د مرګ نه بیا ځي او آینده لپاره هغه خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د بخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې وخت زمانه کې ډېر خلک به شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتر کولو د لارو چارو پاړه به د سولې پر لور په کومه بله خبرونه کې خبري وکړو. خو دلته لسیړونکو علي ګوهر او چې وای د نړۍ په بلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
امریکایي چې کوم اصلي باشندګانو زمونږ ته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه مونږ جرګه چې د اگاونه مونږ سره دا دغه سره سره دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیال هم کړی دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غي سره او غي په دې لاس کې چې کوم نه دانی بلې دا غي دیني نه خوم دا شاهین دا غي یو دیني مرغه هم دا نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او د دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصلې ته ورسي او هغه فیصله وکړي. د کریډي او جج چې کوم نن هغه ډېر تنګ سره دی دی او هغه مرګونه نه کوي، خو دا وال ټکول او دا چې کوم شراب مراب جوس کې دی کې دا ډېر نو هغه وی چې تاسو دا خپل دا فیصله څنګه کوي. ای وته وی چې هر مو خدای څخه بس کینو په مکه باندې ناشو دایره کې او هغه کې نه بس دا سي نمبر په نمبر خبره کوو بیا هغه کورس دا جج د عدالت نه لاړ دی سره کیناست هغې کې او جیل ته کیناست. نو بس دغه سې په هغه ورځ باندې 200 روپۍ فیصلې وکړي. د عدالتي نظام کې د وخت ضایع کېدو مونږ خو چونکې غریبي ده نو زمونږ خو ډېرې نورې خبرې هم دي ورسره، خو که لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دوره نه وي. نو که یو ډېر هغې زر کوي او جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي نو دا وخت هم هغې سره نه وي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې اړه چې په نورو ځایونو کې په سولیز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو. که جګړو او رواني ترهګرۍ لیوي خوا پښتانه خپلو کورونو پرې خودو ته مجبور کړي دي، نو له بلې خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړي چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي، هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي. دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلی چې په خوا به ترې دښمنۍ جوړې دي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
د سکو چې دغه پرېښیانو هغه بیانونه واورو هغه کوم شي مانې چې تنازع ده هغه یې مانې خلک هغه ځای وویني د تنازع هغه ځای وویني یا ځمکه یا غری یا ونی او بیا پکې تپوسونه وکړو چې مشران چې دا حق په چا دی د کوم ځای نه دی. نو د هغې مطابق چې ډېرو کسان چې کمی هغه هر فریق ته چې هغه ډېر کسان فیصله وکړي چې دا د تپوسونه مانې چې یاره دا د دې پلانکي حق دی نو بیا چې کینی فیصله خو را په دې مانې کوي چې کوشش د دواړه فریقانو نه د واک اخیستل دي. دا ونه واک واخلي د واک نه وروسته بیا مرګري کې د مشران دا کې عالم دوه می نو بیا دې فیصله وکړي چې بیا نه مانی دا غې دا بیا د قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته بیا هغه فیصله لاړه چې یوې سیکار چې رمز دا فیصله په کومه کلي و دا واک اختیار یې راکړی دی دا پکې اوس پکې خلک کنه لکه تعلیم مقصد یې نن سبا الحمدلله نو لکه دستخط یې پکې خلک واخلي په هغې خط ولیکي نو بیا هغه لیکل وي چې حکومت له بیا سره خپل خزني کاروایي کړي چې نه مانې یو کړي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د دې لپاره چې وړې وړې خبرې غټې نشي او خبره تشدد ته لاړه نشي پوهان وایي چې زر تر زره باید خبرې وشي. که کومه غاړه د جرګې پریکړه ونه مني نو کولی شي د نورو ملکانو جرګه پې جوړه کړي، خو ورکړی واک چې پیسې یا وسله وي لاسه ورکی د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري. د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وایي د دوی جرګو ته وروړل کېدونکي موضوعات مختلف وي، خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سوله ییز ډول حل شي. هغه همداراز هغه اصول بیانوي چې له مخې یو مسله له یوې جرګې بلې ته ځي.
فرض کم جانب فیصله ونه منله د هغې نه مخکې د دې خلکو نه لیکلې واک اخیستل کېږي او د هغې مطابق خو ما تاسو ته مخکې نه وویل چې د هغې نه مچلګه اخیستل کېږي. که بیا کم جو فریق د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړ او ملامته دی او هغه ورکړ شوې مچلګې د منځه ځي. آینده چې نور مشران راځي هغه هم په مومندوالو کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نه شي کولی. که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرض یو فریق یې نه مني، بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې، نوې فیصله باندې بیا واک نه کوي. هغه چا چې ګټلې ده او حق او حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي او هماغه بیا که بله جرګه وي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل و فصل کولی شي. نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا گنجایش نه لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.